نه بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې زحمت شي پر تاسو کوربه يم سلامونه او خبرونه به په خبرونو پیل کړو. د پکتیا د حوزوی روغتون یو شمېر ډاکټرانو چې د معاشاتو د ځنډ له امله کاربندیز اعلان کړی و اعتراض پای ته رسولی. د راپورونو له مخې ډاکټرانو ویل چې له تیرو درې میاشتو راهیسې معاشونه نه دي ورکړل شوي. د پکتیا په حوزوی روغتون کې بې سرچینې د نوم او ږغ د نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د ډاکټرانو کاري اعتصاب نن پای ته ورسید او په خبرې د یوې میاشتې معاشونه ورته حواله شول. د پکتیا لپاره د طالبانو او عامې روغتیا ریاست مسؤلینو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په غور ولایت کې د غره د شوېدو له کبله تېره شپه د یوې کورنۍ 5 غړي مړه شوي دي. د غور د امنیت قمندانۍ مطبوعاتي دفتر په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د دغه ولایت د چهارسرې ولسوالۍ په خرنج کلي کې د غره د شوېدو په دې پیښه کې د یوې کورنۍ په 500 مړو شویو غړیو کې درې ماشومان دي. په غور ولایت کې د طالبانو امنیت قمندانۍ ویلي چې له زیانمن شویو کسانو سره د مرستې لپاره خپل ځواکونه د پیښې سیمې ته استولي دي. د پروان ولایت په کوی صفی ولسوالۍ کې د یو ماین په چاودنه کې یو تن وژل شوی او بل ټپي دی. په پروان کې د طالبانو امنیت قمندانۍ د دې پیښې د تاییدولو ترڅنګ ویلي د دې چاودنې په نتیجه کې چې تېر ماښام د کوی صفی په جوزک سیمه کې شوی یو 12 کلن ماشوم وژل شوی او بل 13 کلن ماشوم ټپي شوی دی. د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ د غزني په ګیرو ولسوالۍ کې د یوې پخوانۍ ناچاودلې سرګوللې په چاودنې کې 9 ماشومان ووژل شول. د ملګرو ملتو د مرستندویه ماموریت یا یوناما پر اساس په تیرو 15 کلونو کې په افغانستان کې 44 زره افغانان د ماینونو په چاودنو کې وژل شوي یا ټپیان شوي دي. په تایوان کې به سخت زلزلې لږ تر لږه نه تن مړه کړي او سلګونه نورې ټپیان کړي دي. د زلزلې چې نن سهار وشوه د تایوان ټولې برخې زیانمنې کړي. د دې ټاپو په او په شی د زلزلې چې نن سهار وشوه د تایوان ټولې برخو کې احساس شوې. دا د دې ټاپو په جنوب کې ودانۍ ونړولې او داسې سمندري طوفان یا سونامي جوړ کړه چې د جاپان د جنوبي ټاپوګانو سواحل لې وی مخیلان دکړل. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور لمخې د تایوان په حوالین سیمه کې یو 15 پولیس ودانۍ ویجاړه شوې ده او په پلاسمینه تایپی کې د سړو او جنونو یو ودانۍ پر سرن زیان رسیدلې ده. ودانۍ د اوکران ولسمشر هغه لایحه توشیح کړ چې پر اساس په دغه هیواد کې د جبري عسکري عمر له 20 کلنۍ څخه 15 کلنۍ ته راټیټوي. د ولودمیر زلنسکي د دې پریکړې هدف دا دی چې د پوځ د سرتیرو شمیر زیات شي. د اوکران پارلمان یو کال پخوا په دې لایحه په دې اړه یو لایحه تصویب کړې وه. اوس د اوکران حکومت هغه کسان چې عمرونه 15 کالو ته رسیدلي د جنگ جبهو ته استولی شي، خو چارواکي وایي چې لا دې ته اړتیا نه لري چې تر 20 کلونو کشان جنگ ته ولي شي. او سد رډو په منځني څه په 12 شپږنی وی پټول افغانستان کې اوري. په دې خبرونه کې مو د ملګرو ملتو د وی مؤسسي په وینا په افغانستان کې د ماينونو او ناچاودیدونکو موادو د قربانیانو لنویو شمیرو خبرو دا به هم اوري.
تور خان په گیټ کې مشکلات به خېدې د مریضانو د پرته مریضانو درې اخو د افغانستان خو ته او پاکستان خو ته
په پکتیا کې باغونو ته توجه زیات شي.
باغونه لپاره خلک مانی اخلي، زردالو اخلي، شفتالو اخلي، څاکل د بادامونه خه خرڅيږي.
یو پوز راپور خو په ورته وخت کې به له خطر ډک مطلب ووري.
خلکو هڅه کړې دي انټرنیټي غلو یا هکرانو هڅه کړې او کوي چې د خلکو څخه دي مختلفو باندې
د سپورتونیس پروګرام د لوبو میدان تر نه نیمه بجو وروسته اوریدل شي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د خوندیتوب یا سیف د چلډرن ماسټر سی پی راپور کې ویل دي چې په افغانستان کې هر میاشت پولیسکونو ماشومان د چاودیدونکو موادو له امله یا خپل ژوند له لاسه ورکوي یا ټپیان کیږي. د ماسټر سی په افغانستان کې د جګړو له امله پاتې ماینونو ته ژور اندېښنه ښکاره کړې ده. جزئیات په دې راپور کې
د سیف د چلډرن سازمان په یو راپور کې چې د اپریل پر 2مه د سیشن می پور از خبر کړي ویلي چې په افغانستان کې هر میاشت شاوخوا 18 کسان چې ډیره یې ماشومان دي د ماینونو د چاودیدو قرباني کیږي، چې لډلې یو شمیر وجل کیږي او یو شمیر نور معلول کیږي. د سازمان افغانستان د لپاره چې د ولسوالیو 2/3 برخه پر ماینونو ککړه ده، د هغو هیوادونو په ډله کې راوستی چې تر ټولو ډیر په ماینونو لړلی دي. په افغانستان کې د سیف د چلډرن سازمان مشر ارشد مالک ویلي چې دا زړه بوږنوونکی خبر د جګړې د پاتې شونو له امله د متداومو ګواښونو یادونه کوي. د هغه په وینا ماشومان ځکه ډیر د ماینونو او د جګړې د ناچاودیدونکو توکو د پاتې شونو ښکار کیږي چې په طبیعي ډول د کنجکاوۍ او ځیرکتیا ډیر حس لري، او همداراز د اقتصادي ستونزو له امله د کورني فشار له وجې د اوسپنې برخچې راټولوي. خو د ماینونو پر وړاندې د افغانانو د مبارزې د موسسې مشر شهاب حکیمي په افغانستان کې هره میاشت د ماینونو د قربانیانو شمیر اویا کسه ښودلی دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
هر میاشت اوت سکال تاسو موږ اویا قربانیان لرو چې ډیری ماشومان دي.
دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر کسان هم په افغانستان کې وایي چې په دې وروستیو کې له جګړې د پاتې شویو چاودیدونکي توکو ډیری قربانیان ملکي وګړي دي. د هرات ولایت د کشک رباط سنګي ولسوالۍ د خواجه تلختان کلي اوسیدونکی عبدالظاهر محمدي وایي چې سږکال د وري میاشتې په 12مه یعنې له نن درې ورځې وړاندې د دوی د کلي شپږ ماشومان د دوی په ټکو د روسانو د جګړو د وخت د چاودیدونکو توکو د پاتې شونو ښکار شول، چې له امله یې یو ماشوم ووژل شو او پنځه نور ټپیان شول.
د کلي کوزو خوا ته یوه دره د پخوا هلته روسانو بم اچولی او د بم پرخچې د خاورو لاندې پاتې شوی وې. باران چې شوی اوبه راغلی وې، دا راوتلې وې. ماشومانو همالته لوبې کولې، د بم پرخچې یې موندلې او په ډبره یې یخې او بله ډبره یې په سر ورکړې چې چاودنه شوي، یو ماشوم شهید شوی او پنځه نور ټپیان شوي.
د افغانستان شمالي ولایت تخار اوسیدونکي پریسا وویل چې څلور میاشتې وړاندې د دوی نږدې خپلوان د سرک د سر په ځای پر ځای شوي ماین له امله خپله پښه او لاس له لاسه ورکړي.
محمد علي دوکاندار دی. کومه چاودنه چې د تخار ولایت د امنیه قمندانې مخې ته د ځای پر ځای شوي ماین له امله وشوه، د مور مې د خاله لمسی خپل یو لاس او پښه له لاسه ورکړل، ځکه دا ماین یې پلورنځي ته نږدې قمندانې مخې ته ځای پر ځای شوی و.
دغه شان د وري په 12مه هم نه ماشومان چې پنځه نجونې او څلور هلکان وو د غزنی ولایت د ګیروي ولسوالۍ زدران کلي کې د ماین د چاودنې له امله وژل شوي دي. خو سیف د چلډرن سازمان د طالبانو له حکومت او نړیوالې ټولنې څخه غوښتي دي چې له جګړې څخه د پاتې شویو ناچاودیدونکو موادو له منځه وړلو او خونڅه کولو ته لومړیتوب ورکړي.
سبا د اپریل څلورمه په نړۍ کې د ماین پاکۍ په برخه کې د پوهاوي او مرستې نړیواله ورځ ده. د ازادي راډیو په سهارنۍ خپرونه کې به په دې اړه واوري. له وی خبرتیا وروسته په تورخم کې د افغان ناروغانو ستونزې.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
د تورخم لاري پاکستان ته یو شمېر تلونکي افغان ناروغان وي. د کرشتي دی غړی ته تری کمیشن کاران او بلی غړی ته پاکستانی پولیس په ناقانونه ډول پیسې اخلي. د تورخم لپاره د طالبانو کمیسار مولوی عبدالجبار حکمت ازادي راډیو ته دا خبره رد کړ چې د افغانستان لور ته له ناروغانو یا د هغوی له پایوازانو پیسې اخیستل کیږي. جزئیات په دې راپور کې.
د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر هغه ناروغان او د دوی کورنۍ چې د درملنې لپاره پاکستان ته ځي ادعا کوي چې تورخم دروازه کې لا هم ناروغان ځورول کیږي او په اسانۍ اجازه نه ورکول کیږي چې پر خپل ټاکلي وخت درملنې په موخه پاکستان ته ولاړ شي. دوی ازادي راډیو ته ویل چې دواړو غاړو ته ترې په یو او بل نوم پیسې اخیستل کیږي. فرید تنها چې د کاپیسا ولایت اوسیدونکي او د سرطان ناروغي لري وایي د درملنې په موخه پاکستان ته تللو چې پاکستانی پولیسو ترې پیسې واخیستې.
ما ځان سره یوازې د لارې کرایا او درملو پیسې راخستې وي، خو لارې کې پیسې اخیستل کیږي. کله چې ډاکټر ته ورسېدم یو روپۍ هم را سره ده، نه د معایناتو، نه د ډاکټر فیس او نه هم د درملو. دا حقیقت دی چې کله چې لکرخې واوړې پیسې اخیستل کیږي.
دغه شان د کابل اوسیدونکو علي اریان پر چې په خبره له تیرو دوو کلونو راهیسې خپل میرمن د درملنې لپاره پاکستان ته وړي او راوړي وایي.
تورخم په گیټ کې مشکلات به خېدې د مریضان د پرته مریضان دري اخو د افغانستان خو ته پاکستان خو ته او ځینې استفاده جو خلکو د مریضانان بیچارهګان پیسې علي دې د پرچ مو د اخو بیا یو او اخو خو چتیری اخو هم د چې د پاکستان پولیس هم د مریضانان پیسې علي.
یاد کسان د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې د ناروغانو د لیکت په برخه کې د شته ستونزې په بنسټیزه توګه هواري کړي. خو د تورخم لپاره د طالبانو کمیسار مولوی عبدالجبار حکمت ازادي راډیو سره خبرو کې د ناروغانو یادې ادعاوې به بنسټه وبللې.
د پیسو د طرف څخه دروسه پرماته چا رنګ رغ نه دی کړی چې زمر د مجاهدینو پر برابر باندې چا د خلکو څخه پیسې اخیستي د پاکستان لوري کې اخیستي هغه نو هغه خواته پاکستان لوري دي هم چا د څه نه دي راتویل پاکستان لوري کې اخیستي هغه د پاکستان کار دی.
یو شمیر افغانان چې سرطان او پښتورګو ناروغیو په ګډون هغه ناروغۍ چې درملنې افغانستان کې ممکنه نه وي پاکستان ته د درملنې لپاره ځي. یادو ناروغانو ته د طالبانو د حکومت د ننګرهار ولایتي ادارې له لوري د ټوکن پونومي و پارچه ورکول کیږي چې بیا پرې پر دروازه د تیرېدو اجازه لري. د طالبانو د تورخم کمیسار ازادي رادیو ته وویل ټول ناروغان په تورخم کې په یو روغتیایي مرکز کې معاینه کیږي او د یو پروسیجر له تیرېدو وروسته هغوی چې وړ او عاجل وي په خپل نوبت اجازه ورکول کیږي. که څه هم د پاکستان حکومت ویلي و د روان کال د مارچ تر 1 د ناروغانو په ګډون هیچا ته پر تورخم دروازه پرته پاسپورت او ویزې لرلو د تیرېدو اجازه نه ورکوي، خو تیره اونۍ کابل ته د یو پاکستانی پلاوی لراتګ وروسته یا د ستونزه هواره شوه او ناروغان د تل په څیر د ټوکن په نوم پارچه باندې پاکستان د تګ راتګ کوي.
په پکتیا کې خلکو د نیالګیو کېنولو او د باغونو جوړولو ته پام ډیر کړی دی. ځای خلک وایي د تیرو کلونو په پرتله د نیالګیو بیې ښې دي او اوس ورته د ونو ګټې هم معلومې شوې دي. بل لورته د ونو د کېنولو تر څنګ یو شمېر مؤسساتو د پکتیا د وال شویو ځنګلونو بیا احیا ته تیاری څرګند کړی دی. جزئیات د نجیب الله خیل په راپور کې.
په وروستیو کلونو کې د پکتیا د مڼو، زردالو او نورو میوو خو حاصلاتو او ګټې خلک لیواله کړي چې نوي نیالګي راونیسي، ونې کینوي او که مناسب ځایونه ولري نو باغونه جوړ کړي. د خلکو په وینا تر نورو نباتاتو او غلو دانو د میوادارو ونو او باغونو ګټه ډیره او تکلیف یې لږ دی. د دې ترڅنګ ځینې خصوصي بنسټونه هم په لږه بیه کروندګرو ته میوه لرونکي نیالګي ورکوي. په گردیز ښار کې د نیالګیو یو پلورونکی محمد نذیر وویل
باغونه لپاره خلک مڼې اخلي، زردالو اخلي، شفتالو اخلي، زیاتر خلک مڼې باغونه کیدي په دې چې زردالو سکل د بادامونه ښه خرڅیږي. خلک بادام کیدي چې یو من بادام مثال 3000 2500 مڼې زمره نه کری مګر بادام ډیر کری.
د پکتیا اوسیدونکو وایي اوس هغه خلک چې کرنیز ځمکې او مناسب ځایونه نه لري کوښښ کوي خپل کور کې نیالګي کینوي، خو د ونو په اړه بې توپیر نه پاتې کیږي. د پکتیا یو بل اوسیدونکو محمد خان وویل
هو در سبا وخت کې حاله جای په جای دغه ونه خلک اخلي، بوټي اخلي، دغه کوي لګوي. پکتیا ته راته اوس باغونه حساب کتاب زیات ډیر دي هر شي ستا دور تم واکو چانی اخستی په کار دا وای اخلي.
سره لدې چې اړوندو ادارو او ځینو مرستندوی بنسټونو لخوا د سپرلی په اول شپو ورځو کې د نیالګیو د کینولو لپاره حشرونه تر سره کیږي، خو پالنه او ساتنه یې لمخ کې د بیا ستونزې په توګه پاتې شوې ده. د پکتیا اوسیدونکو حضرت علي ویل
مهم رول باید په دې کې د ورلو بلل شي. چار چان نیالګی کینو باید حد اقل لګ لګ نظارت باید وکړي. نظارت مهم دی. باید اوس می کې نه ول میږي وړو چې می کې نه ول نیالګی میږي باید نظارت وکړو. که میږي دغ نیالګي نظارت ونه کړو بلکل طبیعت چوخلو هغه به پیدا روسي هیڅ کومه ګټه نه کی.
د پکتیا اوسیدونکو زیاتوي د چاپریال خیرازی او د داس نیالګي کېنول چې د سیمې ښکلا زیاتوي یا د میوه حاصلات ورکوي د ټولو خلکو ګډ مسؤلیت دی، ځکه شتونې د دوی پر ژوند څرګند اغیز لري. یو بل ځای اوسیدونکو شیرین جان وویل
هر ځای کې چې شنه فصل وي، شنه بوټي، ان شاء الله وطن مترقی پولورزی، نوونه دی او جای خلا ده. ټولو نم غوښتنه ده چې که ځای لري که نه لري، که کور کرایي وي او که دغه سه دکان لري باید یو بوټی دی کی.
بلډوري ته په پکتیا کې د کرنې ریاست مسؤلین وویل چې د هوا د پاکوالي، د چاپریال د ښکلا، د واورو او بارونو د اوبو د کنټرول او د خاورې د تخریب د مخنیوي په خاطر سکال د یو شمېر نړیوالو بنسټونو په مرسته د 350 هکټاره ځنګل د احیا او په هغه کې د نږدې 1,14,000 نیالګیو کېنول په پام کې دي چې د شنې قطعې د منصوبینو لخوا به یې ساتنه کیږي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځوشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي.
ازادي رادیو په منځني سپد 12 شپږ نیو په ټول افغانستان کې اوري. مخکې تر دې چې د غزه په اړه یو مطلب خبر کړو. د افغانستان په ارتباط خبرونه لرو. د ملګرو ملتونو د مرستو د تنظیم اداره یا اوچا وی جاپان د افغانستان د بشري مرستو له صندوق سره شپږ لکه امریکایي ډالر مرسته وکړه. اوچا پرون ناوخته پر خپل ایکس پاڼه د جاپان د دې مرستې مننه وکړه. تر دې مخکې د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان د بشري مرستو له صندوق سره د جاپان د دیارلس میلیون ډالر مرستې خبر ورکړی و. جاپان پر دې سربیره د افغانستان له تعلیمي او روغتیایي برخو سره په مستقیم ډول یو شمیر مرستې کړي دي. د خوړو د نړیوال پروګرام په تیرو درو کلونو کې له افغانستان سره د جاپان ټولې مرستې 30 میلیون ډالر ته رسیږي. د طالبانو د مالی وزارت وایي چې دولتي مامورینو ته به تر اختر مخکې د حمل د میاشتې معاش ورکړي. د وزارت په خبر پاڼه کې چې پرون خبره کړه ویلي دي د دې لپاره چې اختر پرانشتي کېدو دی د دوی مشر پریکړه کړې چې د میاشتې تر پای ته رسیدو مخکې دي مامورینو ته معاشونه ورکړل شي. په همدې حال کې د وزارت ویلي چې تر اوسه پورې د مالي کال ملي بودیجه نه ده توشیح شوې. اوس هم غزې ته مخه کوو. په غزه کې د ووم رستندویانو له وژل کېدو وروسته د امریکا ولسمشر جو بایدن وویل چې اسرائیل د مرستندویانو او ملکیانو د خوندیتوب لپاره کافي اقدامات نه دي کړي. دغه وکسان پرون وشل شول. جو بایدن همداراز وویل چې په ځلونو یې له اسرائیل څخه غوښتي چې په خپلو عملیاتو کې په غزه کې داسې اقدامات وکړي چې ملکیانو ته مرجوب لوانه وړي. تفصیل د اسمت سروان په راپور کې.
د امریکا ولسمشر جو بایدن د سه شنبه په ورځ وویل د اسرائیل پر هوایی برید چې په نتیجه کې په غزه کې د نړۍ د مرکزی پخلنځي په نوم د مرستندوی ټولنې وکړونکو وغوښتل شول غوسه او خوشی نه لري. د اسرائیل څخه وغوښتل چې د مرستندویانو د خوندیتوب لپاره لا ډېرې هڅې وکړي. ښاغلی بایدن ټینګار کړی چې د دې پیښې په اړه د اسرائیل پلټنې باید چټکې او مسؤلانه وي او پایلې هم څرګندې وي. د زیاتکړه دا پیښه هغه مهال لاغم جنکیږي چې پوی شو چې یوازینی پیښنه ده. دا جګړه د یو شمیر مرستندویانو له نظره چې وشل شوی دی د وروستیو کلونو تر ټولو بده پیښه ده. د نړیوال مرکزی پخلنځي د مرستندویانو پر کاروان د اسرائیل په حمله کې بریتانیایی، استرالیایی، پولنډي او دوه تابعیت فلسطینی امریکایی او کاناډایی اتباع وشل شوی دی. د بریتانیا د بندونو چارو وزارت مرستیال اندرو میچل وویل د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت له لوري د درو بریتانیایي اتباعو په شمول د نړیوال مرکزی پخلنځي د وو مرستندویانو بوښتنون کې وژنه غندي. د زیاتکړه د دې پیښې په باب د شفافی او چټکې پلټنې او له نړیوالې ټولنې سره د نتیجو د شریکولو او د هغې په اړه د بشپړ ځواب ویلو غوښتنه کوي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر دیوید کامرون هم پر ایکس پاڼه لیکلی چې د اسرائیل له بندنیو چارو وزیر سره د دې پیښې په اړه خبرې کړې او د دغو مرستندویانو وژنه ورته د منلو نه ده. شغلی کامرون زیاته کړی چې اسرائیل باید فورا توضیح کړي چې دا پیښه څنګه وشوه او همداراز د مرستندویانو د خوندیتوب لپاره اساسي اقدامات وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن هم ویلي چې واشنگتن له اسرائیل څخه غوښتي چې په غزه کې د مرستندویانو د وژل کېدو په اړه چټک، بشپړ او بې پرې پلټنې وکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي. د افغانستان د هوا پیژندنې اداره چې طالبان اداره کوي د دې اونۍ تر اخره د افغانستان په مرکزی او شمالي سندیزو حوزو کې د سختو بارانونو او د سیلابونو د راوتلو اټکل کوي. د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت پرون په خپل ټولنیز شبکه ایکس پاڼه کې په یو بیان کې ویلي وو چې د وریا حمل له 15 د حمل تر 18 پوري په غزنی، پکتیا، پکتیکا، لوګر، ننګرهار، میدان وردګ، پنشیر، لغمان، کونړ، تخار، بلخ، سمنګان، سرپل، فاریاب، بامیان او بغلان ولایتونو کې د احتمالي سختو بارانونو او سیلابونو اټکل کیږي. د وزارت د دې ولایتونو له هغو اوسیدونکو چې په لوړو سیمو کې ژوند کوي غوښتي چې د سیلابونو د بهیدو په صورت کې د لاندې سیمو اوسیدونکي خبر کړي. د سپورت له ډګره دا خبر لرو چې د هند د غوره لیګ په د لوبو په ترڅ کې نن ډیلی کیپیټلز له کلکتې نایټ رایډرز سره لوبه کوي. کلکتې ټیم لومړی بیټنګ وکړ، دوه لوبغاړي له لاسه ورکړل، 202 منډې جوړې کړې دي. د دې په ځواب کې د ډیلی لوبډله سمانه در لوبېدلې تر دې دمه پورې په سباندې 15 ورونو کې 44 منډې جوړې کړې دي، خو 44 د سر لوبغاړي له لاسه ورکړې دي. وسم په افغانستان کې انټرنیټي خلاو ته مخه کوي. په افغانستان کې هم لکه د نوري نړۍ په څیر د ټکنالوژي له ودې سره سایبری یا انټرنیټي خلاو یو جرمونه زیات شوی دی. د دغو پیښو قربانیان تر ډیره هغه کسان دي چې انټرنیټ او ځیرک ټکنالوژیکی وسایل کاروي خو د خوندیتوب په لارو چارو یې نه پوهیږي. ازادي راډیو موندلې چې سایبری غلو په افغانستان کې چې بې وزلي ځپلی له خلکو له لسکونو تر سلګونو زرو افغاني غلا کړي دي. دا چې انټرنیټي غلا څه ده، قربانیان یې څه کیسې لري او مخنیوي ته یې څه کول پکار دي، اسدالله الدین پرې دغه تفصیلي راپور چمتو کړی.
د ټولنیزو رسنیو تود بازار. دغه رسنۍ د ټولنې د پرمختګ، ودې او یو لبل سره د تماس خې او ګټورې لارې دي، خو انټرنیټي غلو یو شمېر کسانو ته دغه رسنۍ په سرخوګي بدلې کړې دي.
خلکو هڅې کړې دي انټرنیټي غلو یا هکرانو هڅې کړې او کوي چې د خلکو څخه د مختلفو بانو.
د میدان وردګو اوسیدونکي امان الله عمرخیل وایي یو انټرنیټي غله د انجلې پونم دته ایمیل کړی وو او ځاني ورته د بریتانیا اوسیدونکو معرفي کړی وو. د غزوان وایي انجلې غوښتل د 10 میلیونو ډالرو د ورلېګلو لپاره لده د بانکي اкаўنٹ معلومات او یو لږه اندازه پیسې وغواړي، خو وایي په خپل ځیرکتیا یې ځان ترې وژغوره. دا چې انټرنیټي غله یا غله څنګه ځان د تر سوالې حسابې لده وورو.
ماته د ایمیل نه لاري او خبر اغلی کس ایمیل ته کړی و، البته ښځینه وه چې په لندن کې اوسېږم او د ما میړه مل سوی ده، د هغه نه ماته په میراث باندې 10 میلیونه ډالر په میراث پاتې دي او دغه 10 میلیونه ډالر زه غواړم چې دا په افغانستان کې له ما نه غوښتنه کړې چې ته په افغانستان کې راته په بیچاره خلکو وویشې، نو ته ماته د اکاونټ نمبر راولېږه او دا ښځه هم ماته معیوب ځان معرفي کړی و.
عمر خیل وایي د دغه کس له ضد او نقیزو خبرو او دا چې څنګه لندن کې چې پولي واحد پاوند دی یو کس ډالر ساتي ورته معلومه شوه چې سایبری غل دی او اړیکې ورسره پرې کړه.
یکی از دوستان با ما به هم تماس شد، به تماس شدن و یکی لینک دادن، گفتن د لینک جوین شو، یک اپلیکیشن است.
الیاس الدین صاحبای بیا له بعد مرغه د سایبری غلو ښکار شوی او 2 لک افغانۍ ترې ولیدي. صاحبی ازادي راډیو ته ویل په واتس اپ کې یو کس ورته دی وی کمپنۍ په اساسه توپ پیغام لګلې او لدې غوښتې چې انلاین پانګونه وکړي.
ما وې حساب فعال کړم، حساب فعال کړم اول
ما خپل حساب فعال کړ، د همدې کمپنۍ په اساسه توپ یو کس را سره په واتس اپ کې تماس ونیو او زما پوښتنې ځواب کړې. لما یې غوښتنه وکړه چې نور ملګری دې هم پانګونې ته وهڅوم چې ګټه مې زیاته شي. ما مې یو ملګری ته وویل هغه هم دې سیستم سره یو ځای شو. زما پیسې کمې وې خو ملګری مې ډېرې پیسې ورواچولې.
اما یکی از دوستای دیگه ما پول زیات انداخته بودن.
صاحبای وای تر یوې میاشتې شاوخوا د دې او ملګری پیسې آنلاین ګټه هم وکړه او سیستم کې ورته پیسې معلومې دي، خو وایي روسته هر څه بند او د پیسو لورې تری ورک شو.
مدت یک ماه بودیم، یک نیم ماه امه قبود
که یوه نیمه میاشت دا کارو بیا بند شو. د هغوی واتس اپ ګل شو او ټولې صفحې بند شوې. یو ځل تری تم شول، نه پوهیږو چې څه وشول. هر څه مو چې زنګونه وهله او پیغامونه مو لیږل چا ځواب نه راکاوه. هغه پیسې مو ټول ورکی او غلا شوې.
په افغانستان کې اوس مهال د انټرنیټ د کارونکو کرشمیر معلوم نه دی، خو د پرزیدري جمهوریت نظام د مخابرات وزارت درې کال وړاندې ویلي و چې نږدې 14 میلیونه افغانان انټرنیټ کاروي. په افغانستان کې هغه مهال د هغو کسانو شمیر چې موبایل ټلیفونونه کاروي 14 میلیونه او د زیراکو موبایل ټلیفونونو د کارونکو شمیر 15 میلیونه شاوخوا ښودل شوی و.
سایبری جرمونه یا انټرنیټي جرمونه دا معمولا د انټرنیټ کمپیوټر او سکرین ټکنالوژي پر مټ کیږي.
د ټکنالوژي یو افغان متخصص اغا ملک سهار چې له شاوخوا یوې لسې زراحیسي همدې برخه کې کار کوي وایي انټرنیټي غله له څو لارو خلکو ته ځان رسوي او د عام لارې داسې یادې کړي.
معمولا په افغانستان کې چې شپږ ډولې موږ لرو او هغه ډېر کارول کیږي، هغه فاینانشل فراډ، سایبر کرایم یا هغه مالی درغلی دی سایبری جرمونو یو ډیر عام ده چې خلکو ته سمس لیږي یا زنګ ورته وهي یا ایمیل ورته لیږي چې موږ تاسو ته دا جایزه را خپل سوی دی اسکالرشپ د تاسو ته یا دغه تاسو دا ډول جایزه راغل دی او که تاسو دومره پیسې راولېږي نو موږ به دغه پیسې تاسو درولېږو یا به دغه ویزه او لاټري دا به تاسو ته درکړو چې په دې ډول باندې غینه پیسې اخلي.
حڅه موکړه د طالبانو د حکومت د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي او کورنۍ او چارو وزارتونو څخه وپوښتو چې دوی سایبری جرمونو د مخنیوي لپاره تګلارې لري او کنه، خو پښتنې مو ځواب نشوي. خو ښاغلی سهار وایي معلومات دادی چې هیڅ ډول بنسټیزه تګلاره نشته او په وینا یې خلک خپل باید سایبری خوندیتوب ته پام وکړي.
متاسفانه په افغانستان په دې برخه کې وایو هیڅ مو زیربنایي سیستم نه لرو. د دې پیښو د مخنیوي، د پوهاوي، د خلکو د پوهاوي او په ټوله کې د دغه عملو د مخنیوي لپاره څومره سي انټرنیټ پراخېږي، څومره سي کمپیوټرونه پراخېږي، څومره سي خلک کمپیوټر او انټرنیټ او په ټوله کې سکرین ټکنالوژي ته لاسرسی لري، د سایبري حملو کچه په غانځو سره زیاتیږي او قربانیان زیاتیږي. خو یوازې څه کې یو باید خلک خپل پوهاوی زیات کړي، په دې اړه باید معلومات زیات کړي، د ټکنالوژي په کارونه ځان پوکړي، اپلیکیشن اپډیټ کړي، سافټویر اپډیټ کړي، کوم سافټویر یا لینک سي کلیک کړي، باید ځان قرباني پوکړي دا درست یا نه درست، دا صحیح ده نه صحیح، باور وړ ده یا نه ده. دې ته ورته نور د تخنیکونو چې خلک کولای شي خپل د دغو پیښو پر مخنیوي کې خپل ځان خوندي وساتي.
د معلوماتي ټکنالوژي د حکومت ولې ادارې یا آی ټی ګورننس د معلوماتو لمخې تیر 2023 کال کې په ټوله نړۍ کې له 8 میلیارډ او 244 میلیونو زلو ډېرې سایبری سرغړونې شوې دي. بریتانیا، امریکا او هند هغو هیوادونو د لس په سر کې دی چې د نورو پرتله تیر کال په کې ډېرې سایبری سرغړونې ثبت شوې. په افغانستان کې د شویو سایبری سرغړونو او جرمونو شمیر نه دی معلوم او د طالبانو حکومت هم په دې برخه کې د شمیرو او کومې ځانګړې تګلارې یادونه نه ده کړې.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
په کندهار کې صنعتکاران د دغه ولایت په صنعتي پارک کې د سړکونو د جوړېدو ترڅنګ هلته د نورو اسانتیاو غوښتنه کوي. دا مهال د کندهار په صنعتي پارک کې د روغتون، اطفایې، کانالیزاسیون نشتون او د سړکونو خرابوالی هغه څه دي چې د فابریکو څښتنان او کارګران یې له ستونزو سره مخامخ کړي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د کندهار صنعتي پارک چې دا مهال پکې لسګونه ډول فابریکې فعال دي او زرګونه کسان پکې په کار بوخت دي، لا هم فابریکلرون کې پکې له یو شمیر سختو ستونزو سره مخ دي. په دغه صنعتي پارک کې فابریکلرون کې وایي د برېښنا په شمول د روغتون، اطفایې، کانالیزاسیون نشتون او د سړک خرابوالی هغه څه دي چې لامل یې ټول صنعتکاران له ستونزو سره مخ دي. د دوی په خبره د اطفایې د نشتون لامل یو شمیر فابریکلرون کو ته سخت زیانونه هم اوښتي.
کوم ورځ چې په کندهار کې صنعتي پارک جوړ شوی دی، بدبختانه تر نن تاریخ پورې د مشکلات سره لاس او ګریوان یو. برک د صنعت لپاره یو حیاتي انرژي ده چې باید موږ برق چلیږي ساته درلودای. په تاسف سره چې په 25 کال د صنعتي پارک په د بنیاد څخه دروسه موږ پر دې نه برخمن سوي چې موږ چلیږي ساته برق لرو. یو محدود وخت کې چې هغه جنریټرانو څخه استفاده کېدل موږ چلیږي ساته برق درلودلی.
بلخوا د صنعتي پارک یو شمیر کارکونکو هم وایي چې په ژمي او دوبي کې د پارک د سړکونو د خرابوالي لامل تګ راتګ ډیر سخت وي او ډیر وخت بار لرونکو موټرونو پر چپکیږي. دوی د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې د غستونځ حل کړي.
زمانم اظهار الحق دی د ریمله شرکت کاربنجم. دلته خو نو چا کې کڅ ستونځ ډیر ځاول څه د سړک به خلیر مشکلات لرو. په دوبي کې ډوډ ډیر ویني خاماج ډیر پورتو کښته ډیر په ژمي کې بیا وبد وبولار نسته خټ ډیر هر څوک خپل ځای ته پر وخت رسیدګی نشي کولای. موټران اته مشکلات خو تاګ نس کولای. د موټران لپاره ډیر تکلیف دی. پل چکان ته موږ ضرورت لرو. د پلان لپاره ضرورت لرو پر ګرد شوندام ته موږ یو پل لرو. هغه په دا ژمي کې مشکلات یې خېډي.
میرویس د صنعتي پارک خو مشکل ډیر ده. خصوصا اول مشکل غټ مشکل د سړک د چموږ ګرده په مشکل گرفتار استو او لار نشته دی. او بو چولار شي درې دلی د کارخانو خله کې مشتریان موږ سره په عذاب دي. او بو سره چې
په ورته وخت کې د کندهار د صنعت او معدن خونی مسول سید سرور رحماني وایي د طالبانو د حکومت له خوا پریکړه شوی چې نور به د فابریک لرونکو څخه خدماتي مالیات نه اخلي او هغوی کولای سي په دې پیسو په صنعتي پارک کې خدمات ترسره کړي.
وس الحمدلله امارت اسلامي د نتیجې ته رسیدلې دي چې نور خدماتي ټیکس دی و نه اخلي او بلکې د خپل په صنعتکارانو باندې وکی چې د خپل فابریکې مخونه خپل چری منظمي پخی کی او سړکان ورته دامبر سي. نو دا واقعیت شزيري و چې پرون مشته د وزارت د خوا څخه د غرا کول سو چې نور موږ خدماتي ټیکسونه چې په پارکو کې اخسل دا نه اخلو بلکې تاسو ته اختیار درکو چې تاسو خپل خدمات تر سره کی.
د کندهار په صنعتي پارک کې تر ټولو لوی ستونزه د برېښنا ده چې د تیر او اوسنیو حکومتونو د مسولینو د زیاتو ژمنو سره سره لا هم دغه ستونزه پر ځای پاتې ده.
د پکتیا د حوزوی روغتون یو شمېر ډاکټرانو چې د معاشاتو د ځنډ له امله کاربندي اعلان کړی و اعتراض پای ته رسولی. د راپورونو له مخې ډاکټرانو ویل چې له تیرو درې میاشتو راهیسې معاشونه نه دي ورکړل شوي. د پکتیا په حوزوی روغتون کې بې سرچینې د نوم او ژغ د نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د ډاکټرانو کاري اعتصاب نن پای ته ورسید او په خبرې د یوې میاشتې معاشونه ورته حواله شول. د پکتیا لپاره د طالبانو او عامې روغتیا ریاست مسؤلینو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په غور ولایت کې د غره د شوېدو له کبله تیره شپه د بې کورنۍ 15 غړي مړه شوې دي. د غور د امنیت قمندانۍ مطبوعاتي دفتر په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د دغه ولایت د چهارسری ولسوالۍ په خرنج کلي کې د غره د شوېدو په دې پیښه کې د بې کورنۍ په 500 مړو شوو غړیو کې درې ماشومان دي. په غور ولایت کې د طالبانو امنیت قمندانۍ ویلي چې له زیانمن شویو کسانو سره د مرستې لپاره خپل ځواکونه د پیښې سیمې ته استولې دي. د پروان ولایت په کوی صفی ولسوالۍ کې د یو ماین په چاودنه کې یو تن وژل شوی او بل ټپي دی. په پروان کې د طالبانو امنیت قمندانۍ د دې پیښې د تاییدولو ترڅنګ ویلي د دې چاودنې په نتیجه کې چې تېر ماښام د کوی صفی په جوزک سیمه کې شوی یو 12 کلن ماشوم وژل شوی او بل 13 کلن ماشوم ټپي شوی دی. د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ د غزنی په ګیرو ولسوالۍ کې د یوې پخوانۍ ناچاودلې سرګوللې په چاودنه کې 9 ماشومان ووژل شول. د ملګرو ملتونو د مرستندویه ماموریت یا یوناما پر اساس په تیرو 15 کلونو کې په افغانستان کې 44,000 افغانان د ماینونو په چاودنو کې وژل شوي یا ټپیان شوي دي. په تایوان کې به سخت زلزلې لږ تر لږه 9 تنه مړه کړي او سلګونه نور ټپیان کړي دي. د زلزلې چنن سهار وشوه د تایوان ټولي برخه زیانمنې کړي. د زلزلې چنن سهار وشوه د تایوان ټولي برخه کې احساس شوي. دا د دې ټاپو په جنوب کې ودانۍ ونړولې او داسې سمندري طوفان یا تسونامي جوړ کړه چې د جاپان د جنوبي ټاپوګانو سواحل یې لوي مخیلان دکړل.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو درنو ریدونکو سلامونه مې ومنې. بختيار ساحل مودلو بل میدانه ونیز سپورتي خبرونه درته وړاندې کوم. د دیونه په سپورتي خبرونه کې به واوري کرکټ بورډ د روان میاشتې په نیمایي کې د شلوریزو سیالیو نوې لیگ پیلوي. کرکټ بورډ ویلي د زینو پخوانی لوبغاړو پر ځای ځوانو لوبغاړو ته مرکزی قراردادونه ورکړي دي. کریستیانو رونالډو روانه ونی دوه ځل د ګول وهلو هټریک کړی دی. پای پی لیک کې یو ځوان توپاچون کې تر ټولو چټکه توپاچونه کړې ده. د افغانستان د آزاد مبارزو لوبغاړي باز محمد مبارز درې کال وروسته سیالي وګټله. د خبرونې په دوی منی مای کې ځانګړې مرکې لرو. دا مرکې مو د کرکټ بورډ له لوري په نوي پیریدونکو کې شلوري ځل لیک باندې دي. د مرکې میلمانه مو د افغانستان د کورنی کرکټ مسول نظیم جار عبدالرحیمزه او د غوراوي کمیټې غړی میر مبارز ازغری دي. د خبرونې پایل لدی کوچی افغان کرکټ بورډ ادارې په یو تازه خبر کې ویلي دي له 15 لوبغاړو مرکزی قراردادونه اخیستي دي. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې ویلي دي چې یاد لوبغاړو نه کړی شول چې د قراردادونو کرایټیریا پوره کړي نو ځکه قراردادونه له لاسه ورکړل. په د یاد لوبغاړو په ځای بیا څلورو نویو ځوانانو ته چې تازه په ملي لوبډله کې د لوبېدو چانس هم ترلاسه کړی و قراردادونه ورکړي دي. بشپړ تفصیل له امید ظهیر مل څخه اورو.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د یو خبر په خپرولو سره ویلي دي چې د ځینو یو پخوانیو لوبغاړو پر ځای نوي ځوانانو ته مرکزی قراردادونه ورکړي. ادارې د چهارشنبې په ورځ خبر ورکړی ویلي دي تر دې وروسته به پخوانی چټک توپچوونکی دولت زدران شاپور زدران آفتاب عالم او توپ وهونکو شهزاد محمدي او سمیع الله شینواري مرکزی قراردادونه ونه لري. د یادو لوبغاړو پر ځای بیا سیدی قتل بهیر شاه محبوب عبدالمالک او زی اکبر ته قراردادونه ورکړل شوي دي. کرکټ بورډ لوبغاړو ته د قرارداد ورکولو په تړاو لیکلي د افغانستان کرکټ بورډ د اصول او پالیسۍ له مخې د لوبغاړو لوري د مرکزی قرارداد ترلاسه کول او یا هم له لاسه ورکول د شپږ میاشتنی راپور او د دوی د کارکردګۍ له مخې کیږي. چې پورته نوم لړ د 2023 میلادي کال د جولای تر دسمبر میاشتې پورې دی چې په تړاو یې لوبغاړو یاد قرارداد ترلاسه کړی او یا هم یې له لاسه ورکړی دی. د ویلو دا لومړی ځل دی چې افغان کرکټ بورډ اداره د یو شمېر لوبغاړو د قرارداد د نوي کولو او ختمولو خبر ورکوي. په داسې حال کې چې د نورو هیوادونو د کرکټ بورډ ادارې د خپلو لوبغاړو مرکزي قراردادونه په پوره جزئیاتو سره خپروي او دا پکې واضحوي چې کوم لوبغاړی د کومې کټګورۍ قرارداد لري او کلنی امتیازي څومره دی.
د افغانستان کرکټ بورډ په یو بل خبر کې روان کال د یو نوي شلوریز لیگ د ترسره کولو خبر ورکړی دی. دا لیگ به د قشتپی کانال په نوم د اپریل میاشتې په نیمایي کې پیل شي. په دې لیگ کې د سپینغر، مسینک، بند امیر، امو او بوست په نومونو 15 لوبډلې برخه لري او په کندهار ولایت کې به ترسره شي. د دې لیگ په اعلان شوې لوبډله کې د ملي الف نو لس کلنو او کورنۍ کرکټ اکثره مخکښ لوبغاړي ګډون لري. د یادو سیالیو په تړاو د کورنۍ کرکټ مسؤل نظیم جار عبدالرحیمزی ویلي دي
کوشتپی نیشنل ٹی ٹوینٹی کپ دغه سیالی چې له خیر سره په 14 اپریل پیل کیږي او تر 20 اپریل پورې به جریان لري، البته په کندهار ولایت کې ترسره کیږي. دغه سیالی یو موخه دا و چې ډیری خلکو د فکر کاوه چې ګوا کې د کورنۍ کرکټ او د ملي لوبډلې ترمنځ یو گیپ شته دا یو تشه ده، نو د هغې تشې د راکمولو لپاره دغه سیالی یو موخه دا ده چې چون ملي لوبغاړي له کورنۍ کرکټ لوبغاړو سره یو ځای لوبیږي، بل دا چې موږ په مخکې نړیوال جام لرو د شلوریزو سیالیو، نو په کار وه چې داسې یو ټورنمنټ سوی و.
دغه راز د لوبډلو د انتخاب په تړاو بیا د غوراوي کمیټې مشر احمد شاه سلیمان خیل داسې ویلي
پښتوپا نېشنل ټي ټوینټي دغه کپ چې دا لاله اول ځل افغانستان کرکټ بورډ په لاره اچولی ده او دې کې به انشاءالله زموږ کوم ځوانان تمکي لوبغاړي دي دا به د نېشنل ټیم لوبغاړي سي دي کوم چې موږ نه پاتې دي ورلډ کپ نه. زموږ تاسو ته معلوم دي چې اته لوبغاړي پی آئی پی ایل کی مصروف دی اور دا نور سے کم زمنگا لوگاڑی پاتے دی دی ورلڈ کپ اسکواڈ ٹی ٹوینٹی دا ٹو لوگاڑی بھی دی کی دی اور وہ دی کی زمنگا سرا دس زوانان دی ٹیلنٹ ہنٹ نمنگا راخست دی 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 انڈر 19 جام جہانی نے کم لوگاڑی راغلی دی اور پرفارمنس ہے کڑے غم منگا بدی ٹورنامنٹ کے چولی دی دی کو گٹا بدائی سے دا زوانان سی دی اگر دی نیشنل ٹیم لوگاڑی سے منگا سرا دی دل تب دی ٹورنامنٹ کی دی کو دے تجربوں نہ گٹا واخلی اور وہ کم پریشر سے دائی په دې باندې کېږي په نړیوالو میدانو، نو انشاءالله هغه به دېنه ډېره زیاته ګټه واخلي.
د دې لیگ لپاره د مسینک لوبډلې کپتانی ابراهیم زدران ته سپارل شوې ده. په لوبډلې کې شامل لوبغاړي افسر زازه، محبوب تسکین، احسان الله جنت، نوید عبید، رحیم منګل، شاهد الله کمال، رحمان الله زدران، برکت الله ابراهیم زه، ایمل شاهین، فرمان الله صافی، جمعه گل، حقمل اوریا، ضیاءالرحمن اکبر، خلیل گربز، دولت زدران، نوید زدران، نسیم منګل او ضیاءالرحمن شریفی دي. دغه راز د افغانستان د ټیسټ او ورځنیو سیالیو لوبډل مشر حشمت الله شهیدی بیا د بند امیر لوبډل مشر ټاکل شوی دی. په لوبډله کې نور لوبغاړي اکرام علي خیل، خالد احمد زه، ریاض حسن، صدیق قتل، محمد هارون، بهار علي شینواره، آصف موسازه، نثار وحدت، اسلام زازه، کریم جنت، شمس الرحمن، امیر حمزه، عرب گل مومن، علامه احمد، بلال سمی، وفادار مومن، نجات مسعود او خلیل احمد دی. د بوست لوبډلې لوبډل مشر نجیب الله زدران دی. د لوبډلې لوبغاړي نومان شاه، مسعود گربز، حضرت الله زازی، عمران میر، رحمت شاه زرمتی، ناصر جمال، علی احمد ناصر، بلال احمد ترین، عبدالله ترخیل، ننګیالی خروټی، محمد عبدالله لوګری، عبدالباقی پوپل، بابر خان، یمین احمد زی، سعید شیرزاد، لال باز، فریدون داودزی، محب زرمتی، بشیر احمد دی. د امو لوبډلې کپتانی گلبدین نائب تسپارل شوی ده. په لوبډلې کې بیا محمد اساق رحیمی، عبدالحدی، عبدالمالک، محمد اکرم، جاوید احمد زی، درویش رسولی، اعجاز مهری، حیات ناصری، اعجاز احمد زی، الانور ناصری، شرف الدین اشرف، ظاهر پکتین، اظهار الحق نوید، عبدالرحمن، سلیم صافی، کامل کاکړ، محمد گل او مجیب زدران دی. دغه راز د سپینغر لوبډلې کپتانی سمیع الله شینواره کوي. د لوبډلې نور غړي محمد شهزاد محمدی، جلات موسازه، زبید اکبری، شبیر نوری، وفی الله ترخیل، ارشاد صافی، شوکت زمان، بهیر شاه محبوب، صدیق الله پاچا، یوسف شاه، طاهر عادل، عصمت عالم، قیس احمد، ناصر خان، فرید احمد ملک، ابراهیم عبدالرحیمزی، افتاب عالم، یما عرب او یوسف زازای دی. د قشتپې لیگ یو شمېر لوبډلمشانو او ځینو مرستیالو لوبډلمشانو د قشتپې کانال ته سفر هم کړی دی او هلته رسنیو سره په خبرو کې ویلي دي.
کرکټ په افغانستان کې د افغانستان ولسته د خوشحالي او ذریعه ده، نو دغه د قشتپې کانال جام هم د افغانستان د ولست لپاره د خوشحالي یو ښه موقع ده، او په عین حال کې دغه لوبې د ځوان لوبغاړو لپاره کوم چې په دې ټورنمنټ کې برخه اخلي دو لپاره یو ښه موقع ده، چې د سینیئر لوبغاړو یا هغه لوبغاړي چې د افغانستان لپاره د ډیر وخت نه لوبې کوي د هغو سره ډریسنګ روم شیر کړي او د هغو نه خپله تجربې لاسته راوړي تر څو د همدغه پلیټفارم نه دغه ځوانان ملي ټیم نسکلنو او الف لوبډلو ته لاره پیدا کړي.
لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ د قشتپې منی کانال لومړی ټی ټوینټی ټورنمنټ ده، نو کرکټ تل زمونږ ولسونه یو موټی ساتلی دي او زمونږ هڅه همدا ده چې خپل هیوادوالو ته خوشحالي ور په برخه کړو. او د قشتپې منی کانال کوم ټورنمنټ چې ده دا مونږ لپاره دا یو ښه فرصت ده چې د نړیوال جام ټی ټوینټی ټورنمنټ لپاره لاخه چمتو سو.
تاسو موږ سره په دغه سیلیو په سفر کې چې د قشتپې په نوم نومول شوی او ګډون وکړی او دغه سیلی راشي او د نږدې څخه وګوري خپل ترې واخلي.
ډېر هم د خوشحالۍ ځای ده چې څنګه تاسو خبرې د قشتپې کانال شل ورځې جام په را روان دی انشاءالله په کندهار کې د شپاړسم نه تر ویشتم اپریل پورې، نو ټول نه لګیږي چې راشي د نږدې نه خوند واخلي. او مهم ځای مهم دا ده چې د کرکټ بورډ یو ډېر غټ اقدام دی چې دا ټورنمنټ په لاره چولې ده، نو ډېر زیاته مننه.
قشتپې ملي شل ورځې ټورنمنټ کوم چې کندهار کې کیږي له شپاړسم نه تر ویشتم تاریخه پورې، مننه له کرکټ بورډ نه چې دغه ټورنمنټ او ملي نومې ورک، نو کرکټ بورډ نه مننه کوو. دا د افغانستان او د پرمختګ یو لوی زیری ده.
د وری د چیاد لیک به د اپریل په شپاړسم نیټه پیل او د همدې میاشتې په وشتم نیټه به بشپړ شي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د نګرار ولایت د نجیب الله طریقي د کرکټ په لوبغالي کې د افغان کرکټ بورډ ادارې د ظرفیت لوړونې څنګه لوري له 13-2 رئیس د ملي الف نو لسکلنو او کورنی کرکټ لوبغاړو ترمنځ د لا غوره چمتووالي کمپیل شوې ده. دغه کم د کورنی کرکټ روزونکو تر څارنې لاندې روان دي چې د کرکټ بورډ په وینا په جریان کې به تر ډیره د لوبغاړو په لوبیزو تخنیکونو، فټنس او نورو برخو کار وشي. د یاد کم روزونکو رئیس احمد زین او روزمنګل او قیام الدین کاکړ په دې
دغه دوم پړاو ده په روژه کې هغه لوبغاړي چې کوم په داخلي لوبې کې ښه لوبېدلې دي یا په ملي لوبډله کې لوبې کوي هغوی ته ځای ورکړل شوی ده چې دوی په هغه مسلک باندې تخنیک باندې پوره کار وشي، که بالارانې بالارانو سره کار کوي او که بیټسمنانې کوچنګ سره کار کوي چې تر څو د دوی هغه کوم کمزورتیاوې دي هغه رفع شي. او روان د اختر نه بعد کوم داخلي لوب روان دي یا الف لوب بل چرته زي یا ایمرجنګ لوب بل چرته روانه ده یا ملي ټیم چرته لوبغاړي په کاریږي، نو امکان دی ولر شي د لوبغاړو نه
نو د لوبغاړو کې د لوبغاړو چې هغه تر 15 یا 14 پورې غدي یو یو ټیسټ نه سوګه ولې کوم چې هغه د کرکټ تر ټولو نه مهم ریکوایرمنت ده، نو د سپ کې خبر شو چې ډیر د لوبغاړو چې هغه تر 19 پورې ورساو 19 نه مور وړول ډیر د کسانو چې هغه 15 کول اتل استه ورساو، نو تر ټولو مهم خبره ده چې دوی هغه د فټنس لحاظ برابر چې تر څو پورې چې څوک فټ نه وي هغه نه لوبغاړي نشي جوړېدل، هغه بلکې د ژوند بهر یو برخه کې بغه خ پر مختګ نشي کولای. نو د فټنس نه حاصل نو نور هغه تخنیکی اړخ نه هم ماشاله د لوګوارو ته چې موږ ګورو ډیر پر مختګ کړي دا ډیر کسي وي دي، نو د موږ د کرکټ اندی ته کو ګورو ډیر خوانه او سړی ته خوشاله شي چې دغه ځوانان ویني چې ان شاء الله کې د موږ د کرکټ لړۍ هم دغه روانه نو انده ډیر روخره د پدغه لوګوارو کې ډیر د لوګوارو چې ما مخکې لیدل او وسه چې ګورم نو ډیر 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 توپیر پکې راغلی ده. هغه د کرکټ دی خو هرته د لحاظ نه یوه فزیکی لحاظ نه او دوی هغه نن سبا ماډرن کرکټ کې چې څومره وشارتیا پکاري څومره چالاکی پکاري هغه ټول د لوبغاړو کې ستاند
واقعا هم لوبغاړي د ډیر فټنس کې پر فټنس باندې کار کوي او یو ځنۍ شې هم فټنس دی کوي لوبغاړي فټ وي نو هغه هر شکه هر لوب کولای شي هر میدان کې بزلې دلای شي نو فټنس واحد شې چې پر دې فټنس باندې ډیر خواري کاږي او خواري کوي په دې فرض روزه کې ټرینر سره خواري او زیار باسي نو واقعا هم د دې به یو شنه نتیجه لاسته راوړي
د غراس په کم کې ګډون کوونکې لوبغاړي اسمت عالم عمران میر بیا دا سی وای
فوکس ټول شانل دا بیٹنگ دا بولنگ دا تقریبا 2010 افیشل کوچز دی مونږ سره نوروز جې ریسه جې مونږ سره نور لاس 2000 فیلډینګ دا فټنس دا اوس مونږ فټنس وکړو فیلډینګ او جیم ته روان یو
تاسو دا فائدې ډېر زته سختیونه کینو کیږي نه سخت غواړي او ډېر زیات خوند کوي یو بوند خوشاله په دې روزه کې مونږ ته دسیو کیم په لاره واچو نن ورځ مونږ ګرون کې ټریننګ وکړو فیلډینګ هم وکړو او سم جیم دا ماشاالله
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی ده
د هندستان غره لیگ آی پی ایل په لیگ کې او داسې توپ اچون کې پیدا شوې ده چې د توپ اچونې سرعت تر 55 کیلومتر فی ساعت ده یاد لوبغاړی ماینګ یادو نومیږي او د لکنو سپر جاینټس په لوبډله کې لوبه کوي یو وشکلن یادو د هند په پلازمینه ډیلی کې زیږیدل دی او لا د کرکټ اوږده مخینه هم نه لري هغه یوازې دوه لیست ای سیالۍ کړې وي چې د لکنو لوبډلې لوري په 2022 زیږدیز کال کې وپیرل شو هغه د آی پی ایل په تیر کال کې ځکه ونه لوبېده چې ټپي شوی و او بیا له ټورنمنټ بهر شو هغه چې کله ورغید بیا د هندوستان د دیودار ټراپۍ په 500 سیالیو کې د نارت زون په لوبډله کې واخیستل شو او په یادلیک کې د ښې توپ اچونې له امله یو وار بیا د آی پی ایل ونرانو پام ځان ته راواړوه نوموړی سږکال یو وار بیا لکنو لوبډلې له ځانه سره وساته او دا ځل یې په دې پړاو کې لومړۍ سیالي د پنجاب کینګز لوبډلې پر وړاندې وکړه چې په یاد لوبه کې د خپلې چټکې توپ اچونې پر مټ درې لوبغاړي وسوځول 20 منډې ورکړي او پنجاب ته ماتې ورکړه ماینګ یادوف د پنجاب پر وړاندې سیالۍ کې په 155.8 کیلومتر پر ساعت توپ اچونه وکړه هغه د اپریل په 2 نیټه د رویل چیلنجر بنګلور پر وړاندې لا ښه لوبه وکړه هغه چې بیا هم د 14 منډو په بدل کې درې لوبغاړي وسوځول دا ځلې د یو توپ سرعت 156.8 ته رسېده د کرکټ سارون کې د یاد توپ اچون کې مهمه ځانګړنه دا بولي چې هغه په پرله پسې توګه 155 کیلومتر فی ساعت توپ اچونه کوي ښاغلی یادو ته دې ترڅنګ چې د آی پی ایل پر روان سیزن کې د چټکې توپ اچونې ریکارډ په خپل نوم ثبت کړی دا ریکارډ یې هم جوړ کړی چې په خپلو لومړنیو دوه سیالیو کې د غوره لوبغاړي جایزې وګټلې د آی پی ایل لیگ په تړاو بل خبر دا دی چې هرې لوبډلې تر دې دمه خپلې درې سیالۍ بشپړې کړې دي او یوازې بنګلور څلور لوبې کړې دي تر دې دمه د نمرو په جدول کې د راجستان رایلز لوبډله تر نورو مخکښه ده او خپلې درې سره سیالۍ ګټلې دي په دې جدول کې کلکته په دویم مقام کې ده چې دوه سیالۍ ګټلې دي د چنای لکنو او ګجرات لوبډلو هم دوه سیالۍ ګټلې دي او په بل پسې په ترتیب سره په دریم څلورم او پنځم مقام کې قرار لري د ممبئی انډیانز لوبډلې بیا خپلې درې واړه سیالۍ بایللې دي او د ګروپ په اخره کې قرار لري د بنګلور لوبډله چې درې سیالۍ بایللې دي په نهم او د پنجاب لوبډله په اتم مقام کې ځای لري په دې لیک کې د اتو افغان لوبغاړو له ډلې تر دې دمه راشد خان نور احمد نوید الحق او عظمت الله عمرزي لوبه کړې ده راشد خان په درې سیالیو کې درې نور احمد په یوه سیالۍ کې یوه عظمت الله عمرزي په درې سیالیو کې درې او نوید الحق بیا په درې سیالیو کې څلور وکټې ترلاسه کړې دي عظمت الله عمرزي بیا په درې سیالیو کې تر دېرش زیاتې منډې هم جوړې کړې دي محمد نبی فضل حق فاروقي او رحمان الله ګربز بیا د لوبېدو چانس نه دی ترلاسه کړی او د مجیب رحمان پر ځای اخیستل شوی علامه محمد غزرفر هم لا سیالی نه ده کړې
ورزش مو ل ایتیات لری ساتي
او اوس ل کرکټ ورخوا د افغانستان د آزاد مبارزو لوبغاړي باز محمد مبارز تدری کلن ځن وروسته ل خپل فرانسوي سیال سره سیالي تر سره کړ چې وی غټله یا د سیالي شه د مارچ په 1 نیټه په تایلند هیواد کې تر سره شو خاغلی مبارز وکړ شل چې خپل فرانسوي سیال جوهان وان ډیتا ماتي ورکړي تریا دی برا وروسته د آزاد مبارزو کې د باز محمد مبارز 12 بریا و اوس د فوټبال نړۍ یو خبر د سعودي عربستان په پرو لیگ کې د النصر لوبډلې په ګټه لوبیدونکي د فوټبال مخکښ لوبغاړي کریستیانو رونالډو روانه ونې دوه ځل په دوو لوبو کې درې ګولونه وهلي دي النصر لوبډلې د مارچ په 13مه نیټه د التائی فوټبال کلب پر وړاندې سیالي وکړه چې 15-1 په مقابل کې وګټله. ښاغلی رونالډو د یادې لوبې په دویمه نیمایي کې پرله پسې درې ګولونه ووهله او سیالي یې وګټله. دغه راز د روانې اپریل میاشتې په 2مه نیټه النصر کلب د ابها کلب پر وړاندې سیالي ترسره کړه چې 8-0 پر وړاندې یې ماتې ورکړه. کریستیانو رونالډو د دې سیالۍ په اوله نیمایي کې پرله پسې درې ګولونه ووهل. دا په روانه اونۍ کې دویم ځل دی چې کریستیانو رونالډو په دوو پرله پسې سیالیو کې د ګولونو د وهلو هیټریک کوي. د ویلو ده چې النصر لوبډله اوس مهال د سعودي عربستان په پرو لیګ کې تر الهلال وروسته په دویم مقام کې ځای لري. اوس د خبرونې په دویمه نیمه کې یو په دې برخه کې ځانګړي مرکې لرو. لکه په پیل کې مو چې یادونه کړې ده، دا اونۍ مو د کرکټ بورډ له لوري د نوي پیلېدونکو شل اوریزه لیګ په تړاو مرکه کړې ده. د مرکې میلمانه مو د کورنۍ کرکټ مسؤل نظیم جار عبدالرحیم زی او د کورنۍ کرکټ د غوراوي کمیټې مسؤل میر مبارز ازغری ده. نور په مرکه کې واوري
جار صاحب، خبرونه تستړی مشي. لومړی پښتنه له تاسو کوم، د قشتپی کانال یا ملي شل اوریز لیگ لومړی پړاو کله او چیرته پیلېږي؟ او دا هم راته وایي چې څومره وخت په دوام وکړي.
د قشتپی نېشنل ټي 20 کپ چې دا خدای کول شپاړسم د اپریل شروع کیږي او په 8 د اپریل به خلاصيږي. خیر سره اخري فائنل به 8 د اپریل او دا ټول په کندهار کې کیږي.
ازغری صاحب، تاسو راته دا وایي چې دار ته ویل شي چې د غوراوي کمیټې د دې لیگ لوبډلې د کوم اصول پر بنسټ ټاکلې دي؟
د لوبغاړو انتخاب په 15 اساس شوی دی، چې اول سنټر کانټراکټ یا ملي لوبغاړو پلیران دي، پکې همداسې داخلي قراردادي لوبغاړو ایچ پی سی هغه لوبغاړو چې په دمسټک کې کارکردګي کړې وو ایچ پی سی ته انتخاب شو. همداسې د نولس کالنو بعضې هغه لوبغاړي چې مونږ پوهیږو چې هغوی سپیشلیسټ ټی 20 ده، یا کوی شي چې دا د افغانستان آینده ښه استازیتوب وکړي، ښه نمایندګي وکړي، او همداسې د ګریډ 1 یا د اوله درجه لوبغاړي هغه پکې مونږ انتخاب کړی ده په دې 15 اساس.
انجار صاحب، په دې لیک کې څو مر لوبډلې برخه لري؟ هر لوبډله څو سیالي کوي او د لیک عمومي موخه څه ده؟
په دې لیک کې 15 لوبډلې دي. زونه 15 لوبډلې ګډون لري چې عبارت دي له بند امیر، سپینغر، میسانک، امو او پوسټ لوبډلونه. او اره لوبډله به مخکل دي چې پایلو به تلار پیدا کیه، اته لوبي به کوي، یو لوبل سره دوه دوزې لوبي کوي. او د لیک عمومي موخه دا ده چې راتلونکي شلوري نړیوال جام لپاره کوم روزنیز کیمپ چې په لاره چول کې د مغولو لپاره چمتووالی.
ازغری صاحب، په ټولنیزو رسنیو کې د ځینو لوبغاړو په نه انتخاب خلکو غبرګونونه خوولي وو. شفیق الله غفاری او طارق ستانکزی ښه مثالونه دي. ویلی شي چې یاد لوبغاړو ته ولې چانس نه دی ورکړل شوی؟
ګوره، د غفاری او د طارق ستانکزی موضوع البته کرکټ بورډ یا غوراوي کمیټې هیڅ لوبغاړي سره څه مشکل نه لري، او د سلیکشن کمیټې دروازه ټول لوبغاړو ته خلاص ده. همیشه دوی راځي خپل شکایت درج کوي، که چا شکایت منطقي ان شاء الله مونږ ورته جواب هم ورکو، که د چا حق تلف شي هغه ته حق ورکو، که د چا حق نه کیږي هغه ته قناعت ورکو. نو فلهذا سکال په گریډ 1 لوبو کې شفیق الله غفاری د کابل ټیم کپتان او همداسې طارق ستانکزی د ننګرهار ټیم لوبغاړی وو، نو دوی هغه پرفارمنس ونه کو چې دی 15 معیار چې ما مخکې یادونه وکړو دی 15 معیار پوره کړي. نو البته که چیرته مونږ دغه په الکان ته چانس ورکو، نو دی بدل یا به مونږ قراردادي لوبغاړی ټیم نه ډراپ کوو یا هغه پرفارمر ایسته کوو. نو هغوی سره هم بیا ظلم ده. سه کال دوی پرفارمنس ښه نه و، نه تیر کال دوی فټنس فیل کوو، نو د دې وجه دوی لوبغاړو کې نه دی انتخاب شوی ده.
جار صاحب، د دې لیک تر اعلان وړاندې ویل کېدل چې کرکټ بورډ شپږیزه کوي او دا ځلې له اونرانو پرته کوي، خو بیا مو په اعلامیه کې راغلل چې د ځینو ستونزو پر اساس شپږیزه وځنډېده. ولې شپږیزې ته ستونزې پیدا کیږي؟ د دې پر ځای چې نوي لیګونه رامنځته شي، ولې شپږیزه نه پیاوړي کیږي؟
د شپږیزې لیګ په اړه باید ووایم چې شپږیزه خو دې وخت کې نه ده پلان شوې. شپږیزه خو لاول نه مغه وروسته وخت کې پلان شوې وه. خو دا قشتپی نېشنل ټی 20 کپ چې دا په دې خاطر باندې موږ را مخکې که تر څو موږ کولای شو نړیوال جام ته چې کوم روزنیز کیم ده او نړیوال جام لپاره په خپله ښه چمتووالی اوسي. کوم لوبغاړي چې هلته په کور دننه دي د ملي ټیم ټول لوبغاړي ګډون کوي تر څو ښه چمتووالی اوسي.
اصغری صاحب دا هم راته ووایه که په دې لیګ کې کوم لوبغاړی ښه پرفارمنس وکړي هغه به راتلونکي شل ورځ نړیوال جام ته غوره شي.
بل یقینا دې کې شک نشته چې کوم داخلي لوبه کیږي خصوصا د شل ورځ نړیوال جام را روان ده. په دې کې هغه مونږ د ټیم ضرورت ته ګورو کوم شی ضرورت د ټیم او هغه پرفارمنس وکړي او ان شاء الله مونږ هغه ته حدمن ځکه هر داخلي لوبه چې کیږي تر شا هدف هم دا وي چې مونږ لوبغاړي ملي ټیم ته یا نولس کالونو ټیم ته یا الف لوبډل ته ورکړو. خوشبختانه په 15م د دې میاشت زمونږ ای ټیم هم تور لري سریلانکا سره میچونه دی چې هلته پنځه ورځنۍ لوبه کوي یو فوډې لوبه کوي یا څلور ورځنۍ لوبه کوي. نو دې دپاره مونږ کوشش کوو چې په نېشنل ټی ټوینټي کې یا په نړیوال جام کې په دې شل ورځ قشتپې شل ورځ لوبه کې چې چا ښه پرفارمنس کوي البته مونږ دغه د ټیم د ریکوایرمنټ په اساس باندې دغه لک سلیکټ کو په ټیم کې کې چیرته ضرورت دی. او بل خبره دغه ریجنل ټی ټوینټي چې نېشنل ټیم لوبغاړي په کنټرول شتون لري دا چې کوم کسان پرفارمنس کوي نو یو ښه فلټریشن مونږ په شپږیزه کې کوي شو چې د دینه په شپږیزه کې هم لوبغاړي انتخاب کو.
جار صاحب وروستۍ پوښتنه له تاسو دا کوم چې د شپږیزې لیګ په تړاو ویلای شي چې دا لیګ به سږ کال په اگست کې ترسره شي؟
د شپږیزې لیګ لپاره د اگست میاشت ټاکل شوې ده خدای کول او په مغه میاشت کې به کیږي. البته که چېرته د ملي لوبډلې سفرونه مخکې وروسته نسی نو ان شاء الله په اگست کې به کیږي.
اصغری صاحب تاسو نو وروستۍ پوښتنه دا ده چې که تاسو له دې لیګ دا موخه لرله چې د شل ورځې سیالیو لپاره غوره لوبغاړي پیدا کړئ نو ولې مو ورته نوي ځوانان د لوبډل مشرانو په توګه نه ټاکل؟ حشمت الله شهیدی ته په شل ورځې سیالیو کې چانس نه ورکوئ. سمیع الله شینوار له تیرو څو کلونو راهیسې په هیڅ لوبډله کې نشته. دغسې ګلبدین نایب او نجیب زدران هم
ګوري کې هر واد وګوري نو پهغه کې هغه سینیئر لوبغاړي ټول په دومسټیک لوبیږي. نو خو د دوی دا مطلب نه ده چې دا ټول نېشنل ټیم ته بیا راځي بیرته. هغه ځوان لوبغاړي نه وایم لکه ابراهیم زادران دی کپتان د ټیم باید وي. ګلبدین سینیئر پلیئر ده کپټنسی کړې ده د افغانستان په سطح. همچنان حشمت کرن کپتان ده د وایډ بال زمونږ او د سور بال البته د ون ډے او د ټیسټ کپتان ده. نو نن سبا کرکټ دی تیز ده موډرن ده. هر لوبغاړی باید کوشش وکړي کې خپل سټرایک ریټ ښه ساتي. کاغه ونډي کې لوبه کوي نو باید خپل سټرایک ریټ ښه وساتي. نو دې لپاره دغه لوبغاړی ټول په ټیمونو کې شامل دي ځکه وایډ بال کرکټ دی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې ونې لپاره زموږ اونیز سپورتي خبرونه هم دلته پای ته ورسیدله. ملتیامو مننه کوم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
کڅوک را کاندي دنیا حقبا دوانا عاشقی بدی پینو انورنا تم معشوقی دا عاشقا بچال را خپل دل ایمان ورنا کم کئو زلمے ستا
پلاس راغلی یو ویخت وزی پدرس جہان ورنا کمی چوک پا فقیر ایش میری فقیریم کمی چوک پا فقیر ایش میری فقیریم کمی چوک پا امیر ایش میری